Radio.
Radio Azadi. تابن فن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سو. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې زموږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیا خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان وژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری پسې مخشې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې اته نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لري پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د په شکل سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او په پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجری لارښودان ووژل. دوی د نایجر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یو اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی، چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهره چن په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سیشن بې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغوري تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهره چن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهره چن وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز اجانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پایل کړل، صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پایل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 چیچی 15. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 1 چیچی 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 چیچی 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چیچی 20. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چیچی 20.
ناجی سپید هوا له حاله خبر کړو. د سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانیانو د خوشی کولو لپاره د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. دا هم وایي چې چارواکي وایي د ولسمشر غنی له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانیانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني مالی زیان دغه راز ځاني زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یوه مستري سره خبرې شوې. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړې دوه سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالبانیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخ کې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او منګه د خلاصون پروسه پیل کو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې څلور سوه بندیان خوشي شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې څلور سوه طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشي کوي د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلي سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی، داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییزه او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه با ثبات سولې ته ورسیږي چې لکلونه غواړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې کته هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري زموږ په نظر باندې. که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټول سره سره هیلې په غوټی دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخ ته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
په راپور کې مور دل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره سپی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولې د ولسمشر په خبرو کې همدومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بل بل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د څلور سوه بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کوي تر نه پایا پوری کولای شي چې خلاص کړي که څنګه تجربه ته پکاتو؟ البته
او هغه خلاصول شو مشکل نشته، حتی په یو ورځ کې خلاصول شو. تاسو به شاهد میاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصول شو نو څلور ساعت خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات پکاتو باندې به خپل تخنیکی لوجستیکی پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، ترڅو چې دوسیه متفاوتې دي، ترڅو چې په پنځو کټګوریو باندې وشل شوی دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هر کله کړه دي، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې داخله خلاص شي وای. وای
زباور لرم چې دغه مذاکرات ټول پیل وړاندې دغه سي زد نقیس مواقف وی زه دا کوم نه خبر نه ده مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ ممدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف خو ده نو لازم نه ده چې موږ زد نقیس خبرې وکړو به اعتمادي رامنځته شي امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازم نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یو مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دانه و په ډاګه شوې چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د وی حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشی کېدونکو 400 طالبانو کې 155 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 150 نور په وژنو، 400 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 400 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندی بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغو مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ګڼو اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره یو اړینه موضوع ده. عبدل عزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي د مشورې لوی جرګې او د سولې عالی شورا د پریکړه هرکلی کوي چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه کړی ده. محمد فیض الحق له کندهار لیکلي اوس نو افغان حکومت ته پکار ده چې طالب بندیان خوشی کړي ترڅو د سولې خبرې پیل شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندالی لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ابو حنیفه د پکتیا له څمکنیو لیکلي خدای دې وکړي چې د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره لاره هواره کړي. نورجان بارکزی د هلمند له نوې په خپل سیمیز کې لیکلي د سولې لپاره دی ګرد بندیان خوشی سي. خپلواک ساپی د لغمان له لشنګول سولې په خپل سیمیز کې ویلي کله چې تیر شپه د سختو ورشتونو او دروتلو سیلابونو له کبله په لغمان کې بل خصوص په لشنګول سولې کې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د د ازادي رادیو نیم ساته خبری مجله وری په افغانستان کې د سهار او بجې او 19 دقیقې دی. د تخار د درقد ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي چې د امرود پر سر د پله نشتوالی د دوی له ستونزو څخه ګڼل کیږي. دوی غوښتنه لري چې پر دې ځای د دوی ته پل جوړ سي. اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویشو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالی له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیگی.
د پلا د نشتون لکبلا اکثریت وخت کله خلګه په کشتوی کې لروت خپوري وزي، نو تر دې هدا نفوس ډیر وي چې او یا ما کشتي لکارم لیدلې وي چې غر خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګې موږ په بیلابیل وختونه کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتسون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وای د پل درلودل د دوی لپاره خوانو هلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکړ خلګ یو پل غواړي چې وکول سي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز ته انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکړتیا وسره کړیږي. کښتۍ سلویشت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زر دوه سوه کیلومتر فاصله لري درکړت سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اند کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنګهایي کې د روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنو او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې سل کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان تر منځ یې طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیره سیشن به درنو چودنو نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو چاودنو وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضعې د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو چاودنو تر دې دمه نږدې 1.6 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې چاودنو د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته یې په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یوې مرستیالې امینه محمد په کوربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې 6 ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیګ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 2.25 میلیون یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیون کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ټرمپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او ونیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2259 چاودیدونکو توکو له امله وه چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغیړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهوونکي ګاز پرې کاروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سیمې او نړۍ غنو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه ده. دوی تم شولې چې له دې سره به بین الافغاني مذاکره پیل شي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بل خو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره اقدامات کړي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سهشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بې پروايي تورن کړل.
دا ژوند رنگونه
من عرب شاده مستریم.
د څه شي مستریه؟
دای موټر وړکې موټر.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردی کړی دا دوه درې کال دی استادی کی.
دغه د موټر مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د څه ما پاک خور مستریه ما او ډیر ځان ته چټلی وغنه پریږم.
چې د موټر لاندې څومره لینو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته دی شاور امر او په سمولو کنه زه نه پریږم چې مثال کالی خراب شي. بیا ځکه له دې نه سړی مرض ما خلی مریضیږي نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په هغه باندې بیا سم کار وکړو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماښام شامپو د په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خوري نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردارو لاس یې نه خوري. هو دا خو چې په مردارو لاس وخوري بیا ډېر د لاسونه خراب وي. خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري چې بیا ورته ویلی دی چې که به والله زه مستري یم کوم مشکل نشته ده ینه نه م هم د څه قوي یم بس زور یې نه رسېږي. نو د هر چا خپل مختلف خواص د فرق.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پرې رسېږي که نه ده؟
خو بیا آینده کې چې دی عمرې په پخېدو یې تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگاهنه دی بیا خرابوي. نو کوشش باید وکړي چې ډېر په اصولو باندې که ډوډۍ خوري هر شی خوري نو لاسونه پاک باید پرې.
لومړی ځل چې کار را پیل کړ له چا سره دې را پیل کړ او چېرته؟
اول ځل ما له خپل پلار سره مستریتوب شاګردي شروع کړې. زما پلار استاد و د مستریتوب. بیا هغه سره مې 8 کاله شاګردي وکوله. بیا هغه دوه راکړل خپل دوکانې ماته پرېښودې ته خپله کار وسوکه و د الحمدلله زه خپله استاد یم.
پلار دې چې هم استاد دی هغه وخت چې ته ورسره شاګرد وې غوسه خو به نه درته کوله کله چې یو شی خرابېده؟
نو دا خو معلومه دی شاګردي کې وکیل ټکول نو دا شان په کېفته دي چې ترغو هغه خپل مقصد ته غواړي ورسیږي.
څنګه دی اوسه ژوند خده جوړ دی ل دې کار سره؟
شکر الحمدلله ډیر ښه ده، هزار بار شکر گزاري ښه کاروبار ده.
زه خده چې خوشاله یم، مننه.
تا نم ډیره مننه، خیر.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري مهرباني وکي. فروغ صاحب
تشکر. سالش صاحب شما